라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی 22مه او د جون 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښودلې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې له یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ شته ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکو او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پیل تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږ کال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 2440 پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې شاوخوا سلطان مړ شوې دي. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د زحفه پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي، کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت مخنیوي په هدف جوړیږي. د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي دي. چارواکو ویلي چې د اور د مړ کولو لپاره یې سیمې ته د اور وژنې ټیمونه په لومړنیو ساعتونو کې ولیږل. زمخ کې هم د تهران په څنډه په شوراباد سیمه کې درې لوی ګودامونه سوځېدلی وو. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 112 منډې جوړ کړې چې خو بنگلاديش هدف ته پر رسیدو کې پات راغی او یوازې 109 منډې جوړ کړې. په دې ترتیب لوبه د څلورو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. نن سه شنبه ماښام مهال پاکستان او کاناډا سره مخ کیږي. پاکستان خپل دوه لوبې بایللې او د مخته تګ لپاره یې چانسونه خورا کم بلل شوي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بېساري کړاو سره مخامخ دي. ښځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دې د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربو لپاره افغانستان ته لیږي. د چارو کتونکي وایي د دې کار مخنیوی د ټولو زبرځواک هیوادونو دنده ده.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده، بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربند د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند واړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي.
او کونړ کې یتیمو او بې سرپرست نجونو ته یو روزنتون پرانستل شو. خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون 10 د افغان ښځو پر وضعیت د یوې مفصل سروې پایلې خپرې کړې او په هغه راپور کې همدا خبره کړې. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ډاډ ورکړی چې د افغان ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانع د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پېژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساواتو په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او چلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټولې نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربېره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډېره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانې بارکزی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا په موږ باندې ولاړ وایي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه هم موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ. وخت چې یو ښځه خپل ماش کورته راوړي هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي، نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځه هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغې څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوي. د دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید د تبعیضي چلندونو د عادي ګڼلو له مسئلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. طالبانو لا تر اوسه د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو پر حکومت تر دې وړاندې د ګاونډیو د هیوادونو لخوا دا تور هم لګېدلی چې په خپله خاوره یا د خپل واک لاندې ځایونو کې نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی دی. په همدې لړ کې لانګ وار ژورنال امریکایي خپرونې د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولی دي. د خبرونه په دې ورستیو کې د سیف العدل د وی مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او ټولې باید په وړاندې په اقدام سره لاس پورې کړي او مخنیوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
امریکایی خبرونه لانگ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولی دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ السهاب لخواخ پر سویده. پر راپور کې راغلی چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملې دوه تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونه لیکلی چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرائیلو بیت ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پو عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام گروهای بنیادگرا در افغانستان بیشتر شود،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټپالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي.
د
امنیتی چارو پو احمد خان اندر بی ازادی راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې ده چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کغه متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گاونډیان دی، په ګډه سره باید د تورستی ډلو په ضد مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولنې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي چې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونې د سارایو ټایمز خبری شبکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په جرمنی کې پناه غوښتنه کړې اوس د اخراج په اړه اندېښمن دي او وایي چې باید د دوی غم وخوړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
سارایوا ټایمز د یکشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د استلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې پراسمیت و پیزندل سی. دغه راپور لمغه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومچارت د جمعه په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي پراسمیت پیزندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمنی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت پراسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، او د ده په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمنی ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمنی په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال له لوري د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی هیواد د ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال برید افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سرای واټ ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکي ایستل کېدل ثبت سوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه وایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه راغلم، ټول مې لس ورځې نه کېږي کم کې مدلته. نو دا خو په دې مانا چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت که بل مې وخت که د خطراتو راته هلته نور شی نه نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته وستل شم نو دا خو بیا نه کېږي. نو مونږ خو د المان حکومت څخه دا غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت واخلو.
درې میاشتې کېږي چې له ترکیې څخه جرمني ته په پښو راغلی یم. پر لار مې جدي ګواښونه ولیدل. د پلار کور مې خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی. راغلم اوس چې د جرمني ښي اړخی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوی دی.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوي چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور له مخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د اکس برګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل سوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره پاتې شئ. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. وابورئ چې په هرات کې د عالیس افغانیس په نوم باندې یو نندارتون پرانستل شوی دی درې ورځنی چې نن به هم دوام ولري. دغه راست په کونړ کې به سرپرسته او یتیم نجونو ته یو روزنتون جوړ شوی دی. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عربي هیوادونو وغوښتل چې پر سختدریزې ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپای اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اوربند دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل اتم سفر پر مهال دغه غوښتنه کړې. تفصیل له صفی الله ستانکزیو.
د
امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي. په غزه کې د اتمیاشتنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتمیاشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې دې سیمې ته سفر کړی. بلینکن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبرې لرلو ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region is
سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یو حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځېږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه یې موافقه کړې، خو یو اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې دغه په وینا شرایط نرم شوي دي. بلینکن د دوشنبه په ماښام اسرائیلو ته ورسید او هلته د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. غزې په ترانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیلو له برید وروسته پیل شوه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې په دې برید کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 250 نور د حماس لخوا یرغمل ونیول شول. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې چې تر دې نه روان دي شاوخوا 8000 فلسطینیان ووژل شوي. د شنبې د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو 3 یرغمل شوي خلک د حماس له منګولو وژغورل، خو فلسطینی سرچینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزوري نه کړي ځواب ونه وایه.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهرنی خبری مجلې ته غوږ اوس هم ورزو. هرات ته چې هلته د یکشنبه په ورځ د عالی افغانستان په نوم باندې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی چې نن یې درېیمه ورځ ده. په دې نندارتون کې چې درې ورځې دوام کوي د نارینه او ښځو له لوري په 130 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو مخه کورني محصولاتو ته بازار موندنه ښودل شوې. تفصیل به له عابد سپوږمۍ نه واورو.
د آلیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د یکشنبه په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوو برخو کې پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 130 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤلې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیر تناسبات خورداره،
خپل مثبت اغیز لري او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای شو چې د خپل تولیداتو او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیره پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګرې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرې ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بل ستونزه د بازار نشټوالی دی. که واردات بند سي او خلک زموږ له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او بازار ښه سي، دوی کولی سي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولی سي خپل محصولات بهر ته ولیږي
او محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال وکنه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشرې زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبدا مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نه سي راتلی او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه و لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشتوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته په نږدې کېدو ده. وروستی راپور رااخلو. په کونړ کې د یتیمو او بې سرپرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال په کې 100 نجونې زده کړې کوي. تفصیل له روهلا انوري ناور.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرست نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوس مهال په یاد روزنتون کې 100 نجونو ته د زده کړو، د خوراک څخه، جامو او نورې اسانتیا به چمتو شوي دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناسو روزنتون په مرکز اسدآباد کې فعال شو چې په دغه کې 100 تنه نجونې به د هر قسم تعلیمي هغه نه برخوردارې او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د اعاشې او د ټولو هغه لوازم او هغه کومک او هغه دغه په غاړه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم خوښتي چې یتیمو او بې سرپرستو کوچنیو نجونو ته د زده کړو زمينه برابرېږي، خو وايي په یاد ولایت کې د بې سرپرستو نجونو شمیر زیات دی او هغوی هم باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. محمد موسی:
په اسدآباد کې چې کوم روزنتون د نجونو لپاره جوړ شوی دی، د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شانتې روزنتونونه د هغه ماشومانو لپاره جوړ شي کوم چې بې سرپرسته وي، او د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د هغه نجونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناستې دي او مکتبونو دروازې په مخ بندې دي، د مکتبونو دروازې ورته خلاصې شي.
په کونړ کې یتیم نجونو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان دی افغانان څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغه سره دی باندې د فرض ده چې د دغه سره مرسته وکړه او دغه لاسنیوی وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګا چې یعنی دمره ولري چې د خپل مشکل په حل کړي شي. په ټول افغانانو دا یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه متولا جانم د هلمند ولایت سرکلون ولسوالۍ می سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکلا او بیا در غریشه پر سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول ولسوالۍ د خلکو دا وار وار دا ویلې چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ خپل مریض نه سوره سواله جر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. د زابل ولایت د اتغر له ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپل زمیندار خلک موږ د اتغر په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلیو له لاسه خراب او له شې ووتو. بادام مو مرله توکو چې اوس په درختو کې نسته، انګور مو انګور ژله خراب کو، زیرې وی غنم ولې را پیماله کو، هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې راغلې، هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي، موږ ته صابونان، شامپوګان، کمپلې او لوښي راکړو، موږ چې اوړه نه لرو لوښي څه د پاره په کمه ښه راځي، چې خوراکي مواد، غوړي، چای، بوره اوړه نه لرو، زموږ صابونانو ته به کومه ضرورت پیدا شي. همدغه مهال دی سږ کال د اتغر د ولسوالۍ حاصلات مکمله توګه ختم شوي دي.
ستاسې پیغام ستاسې